السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خراغلست قدر منوریدونکو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 1.59 زیږیدلې ماشومان د هغو ناروغیو لکه بل امریچې درملنه ممکنه ده. WHO نن پر ټوټر لیکلی چې باید د ژوند ژغورنې او د ماشوم او مور د ښې روغتیا لپاره چټک اقدام وشي. WHO له دې مخکې پرون په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکي بللې وې او ویلي وو چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له کبله له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ کې د غورځنګ لغړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې غږ پورته کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ پرون ازادۍ راډیو ته ویل شاوخوا 100 تنه افغانان لا هم په سند ایالت کې بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په یو بیان کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشي کېدو په اړه له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د پنچیر محلي سندرغاړی موسی شاهین د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. د هغه خپلوانو د امریکا غږ راډیو ته تایید کړی ده چې شاهین د شاوخوا 3 میاشتې بند له تیرولو وروسته پرون خوشی شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی ولې نیولی و. د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون څو نور مدني فعالان او د بشري حقونو فعالان لا هم له طالبانو سره بندیان دي. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قومندانۍ یا سنت کام ویلي ځواکونو یې نن سهار د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم مشر چې په منځني ختیځ او اروپا کې د تروریستي حملو په پلانولو کې لاس درلود په نښه کړی او په غالب ګمان وژلی دی. د قومندانۍ ویلي پر دې مشر حمله د سوریې په شمال کې د هلیکوپټر په وسیله شوې ده. د امریکا پوځ د داعش د دې مشر نوم نه دی ښودلی خو ویلي دي چې 2 نور وسلوال هم په دې برید کې وژل شوي. د امریکا پوځ وایي امریکایي سرتیرو او ملکیانو ته په دې برید کې زیان نه دی اوښتی. او د اوکراین پوځ وایي سرتیرو یې پرون د ختیځې دونیتسک سیمې پر لیمان، بخموت، افیدیفکا او مارینکا ښارونو د روسیې څخه باندې 6 حملې شنډې کړې دي. د اوکراین د پوځ سر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسي ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان ور اوښتی پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پوځ همداراز ویلي دي چې په 13 ساعتونو کې د روسیې پوځ د زاپوریژا پر یو شمېر سیمو د هوایي مدافع د S-300 سیستم په ذریعه 15 میزایل ویشتي او 2 هوایي حملې کړې دي. د پوځ په وینا په دې حملو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وښتې او ډېر ملکي تاسیسات ویجاړ شوي خو پوځ یې جزئیات نه دي ورکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د خبرونو تفصیل راځي. پر راپورونو کې به په کندهار او هلمند ولایتونو کې د زده کړو په بهیر کې د ځنډ په اړه جزئیات واورئ. په افغانستان کې د پرزیدلې جمهوري نظام پر پوځیانو د وژونکو حملو د تازه پیښو له اندېښنو مو خبرو.
دغسې پیښې چې په واقع کېږي په کلیو په سیمو کې اکثره وخت شخصي خصومتونه یا شخصي رقابتونه په اساس داسې پیښې وشي. دا نو جنایت دی ترسره کېږي. په ټولنه کې طبعا انسانان ژوند کوي.
د دې وژنو عواقب له یو شنون کې سره په مرکه کې شاربو.
طالبان لکه څنګه چې مشرم رضایت نه لري باید کوشش کړي چې یو حکومتداري ته مخه کې دا د افغانانو په ګټه نه ده او د افغانستان د اسلامي امارت عمرم لنډوي.
د خوست ولایت په تڼیو ولسوالۍ کې ګلې کروندې زیانمنې کړې.
د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل په سیمه او د ناریج د سنګېړه په سیمه دغه ګلۍ شویدو چې د بزرګونو جربه ځمکه زیان درسوله دي.
په افغانستان کې د څښاک د اوبو ستونزه څېړو. نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب لرو. په دوهمه نیمای کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو چې نن د سمرقند غونډې او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د وروستیو هڅو موضوع ته ځانګړی شوی.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم میر احمد ساپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو په کندهار کې د طالبانو د پوهنې ریاست منی چې د پوهنې وزارت لخوا د دی ولایت د سیمایزو خوندزیو او خوانیزو مؤسسو د فعالیتونو د زندیدو امریه تر لاسه کړای دی د دې خوانځیو د فعالیتونو د زندیدو خبر په هغه رسمي مکتوب کې یاد شوی چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د کندهار او هلمند د پوهنې ریاستونو ته استولای دی د طالبانو چارواکي وایي چې دا پریکړه د ولس شکایتونو ته په پام سره شوې ده په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري
د طالبانو د حکومت د پهونی وزارت لوري په دیاړه په یو خبر شوی رسمي مکتوب کې راغلی دی چې په کندهار او هلمند کې به تر هغه سیمایي ټولګي او د خونیزو موسسو فعالیتونه تړلې وي چې د دې وزارت لوري د څېړنې ټاکل شوی پلاوی د یادو پروژو په اړه څېړنې نوي بشپړې کړي په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پهونی وزارت ویان وکیل احمد متوکل هم دا مکتوب تاییدوي خو وايي دا بندیز لنډمهاله دی او د ستونزو تر حل وروسته به سیمایي ټولګیو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي
د ځینو ولسی شکایتونو پر اساس د ټولو تعلیمي موسساتو کارونه درول سوي دي ماتل سوي دي خو د وزارت مقام هیئت په خبرو سره اخته دي ممکن د خبره ژر حل شي
په ورته وخت کې په کندهار کې د یو سیمه ایز ټولګي خون کې ختیز نوروز وای چې 13 ورځ ورته د مسؤلینو له لوري دغه ټولګي د تړل کېدو امر شوه د آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې دغه ټولګي د بیرته خلاصېدو په برخه کې جدي ووسی ځکه په خبره کې تړلې پاتې کیږي زرګونه زده کوونکي بل زده کړو به برخې شي
او که زرګونه زده کوونکي په کښې درس وایي نو دا دوم ځل دی چې په دوه ولایتونو کې د مالی ټولګیو په وړاندې تدریسي وقفه راځي دې له چې زموږ د هېواد مسؤلین همدغه وقفه ځنډنۍ نه کوي او خپل دختره وروسته بېرته تدریسي جریان راپیل کړي
که څه هم د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین ادعا کوي چې دا پریکړه د ولسی شکایتونو پر بنسټ شوې خو د کندهار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټولګیو کې په هغه سیمو کې چېرته چې خونځي نشته د دوی اولادونو ته زده کړې ورکول کیږي او په بندېدو یې دوی سخت خواشینی دي د کندهار اوسیدونکي منیر احمد ازادي راډیو ته وویل
دا کار زموږ لپاره یو ښه خبر نه دی په دې خاطر چې محلي ټولګي په ډیرو داسې لرو ځایو کې محلي سیمپونه شته چې هلته مکتبونه نشته او هلته ماشومانو ته د زده کړو زمینه نه برابر شوې نو په دې خاطر سره موږ دغسې د محلي ټولګي بندېدو خوابدي کړي یو خاصتا په لرې ولسوالیو کې په لرې پرتو سیمو کې چې هلته ماشومان په هېڅ ډول زده کړو ته لاسرسی نه لري
هڅه مو وکړه په دې اړه د هلمند اوسیدونکو سره هم خبرې وکړو خو له هڅو سره سره ونتوانېدو محلي ټولګي د افغانستان په هغه سیمو کې فعال دي چیرې چې ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري یوازې په کندهار ښار او ولسوالیو کې شاوخوا 1500 یا محلي ټولګي فعال دي چې د یونیسف او نورو موسسو لخوا مالي ملاتړ کیږي لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به دا ټولګي بیرته پرانیزي او کنه خو دوی له دې مخکې د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بندېدو خبره هم لنډ مهال لپاره کړې وه خو دا د شاوخوا 60 میاشتو په تېرېدو سره لا هم تړلې پاتې دي
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی وای د پرزیدلې جمهوریت نظام د امنیتي دفاعي ځواکونو هدفي وژنې لا هم دوام لري نصیر احمد فائق د خبره د پخواني ځنګړو ځواکونو د سرتيري ریاض احمدزی د وژنې په خبرګون کې پر خپل ټوئیټر لیکلی احمد زید درې ورځې مخکې په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته په ډزو وویشتل شو د هغه وژنې د طالبانو د حکومت د عمومي عفو او ترخوای د ټولنیز امنیت داوه تر پختنه لاندې راوسته امید زهیرمل او په دې اړه تفصیل
په افغانستان کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې د لړۍ دوام ورستر بلاندېخنې لا ډیروي تازه په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي په هدفمند ډول د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنه لا هم روانه ده هغه پرون په خپل ټوئیټر پاڼه په جلال آباد کې د مخکینو افغان ځانګړو ځواکونو د یو غړي د وژل کېدو په خبرګون کې د پښتنې په شکل لیکلي د طالبانو عمومي بخنه چیرې ده ریاض احمدزی درې ورځې وړاندې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته ووژل شو هڅه مو وکړه چې د هغه له کورنۍ سره اړیکه ونیسو څو د پیښې لا ډېر جزئیات روښانه شي خو بریالي نه شو خو پر هغه برید دا اندېښنه او پوښتنه راپورته کوي چې ولې لا هم مخکیني افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نښه کېږي او تر شا یې څوک دي د مارچ په 19مه نیټه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه د باندې فعالیت کوي د طالبان حکومت د مخکینی نظامیانو په وشن او شکنجه توران کړ. د کمیسیون په خپل راپور کې لیکلی وو دوی ته رسیدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیری او نظامیان په ډیر ظالمانه شکل نیسي، شکنجه کوي او بیا یې په ډیره بې رحمۍ له منځه وړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي عمومي بخنه تطبیق شوي او هیڅ څوک ترې د سرغړونې حق نه لري. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
دغه سې پېښې په واقع کې په کلیو په سیمو کې اکثره وخت خصومتونه وي، شخصي خصومتونه یا شخصي رقابتونه به اساس د سې پېښې وسیدا نو جنایت تر سره کېږي. په ټولنه کې تبان انسانان ژوند کوي، د سې پېښې واقع کېږي، خو هغه د هغه سیاسي ملوزات په اساس نه وي بلکې شخصي مشکلات او مسائل لري. دغه خلک سې پخوا نظامیانو سې لري غوزن ته بګراوند هم لري، ستونزې هم لري.
خو د طالبانو د حکومت له دې ادعا سره سره د تیر کال پوری میاشت کې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مستند راپور کې وویل طالبانو واک ته رسید وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. خو دا ادعا هم طالبانو رد کړې وه. ترخوای ازادي راډیو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خپاره کړل چې پکې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شویو مخکینی نظامیانو کورنیو سره خبرې شوې او هغوی تایید کړی و چې طالبانو د کورنۍ غړي وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره هغه مهال هم په خبرو کې د خلکو د خپلواک ادعاوې رد کړې وې.
د پرزیدلی جمهوری نظام د پوځیانو د وژنو د دوام او په دې برخه کې د اندېښنو په اړه مرسلین ارسلا د امنیتی چارو لشنون کی احمد خان اندر سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلی دي چې د طالب چارواکو دا ادعا تر کومه سمه ده چې د پخوانیو پوځیانو د هدفي وژنو علت تر ډیره شخصي دښمنۍ دي.
په لومړي سر کې باید دا ووایو چې په خپله د تېر حکومت یعنی د جمهوري نظام چارواکو او د امریکا متحده ایالاتو د ناټو د غړو وادو د افغانستان د وسوال پوځ د منصوبینو سره په بشانه توګه سره نازونی کړی ده او ځینې د جمهوریت د وخت لوړ رتبه جنرالان چې د سر کې دوی یا بهر تل خارجان سره لاړل او یا د توان مندي درلوده وتل نور زموږ ډیر نظامیان په وطن کې پاتول څه برخه ګاونډوي واتو ته لاړل چې په دې دوه کالو کې داسې ولیدل شول چې د طالبانو هغه د عفو عمومي فرمان په سمه توګه عملی نشو او په ډیرو ولایتونو کې چې شاید ډیر رسنوی ته هم نه رسیدي زموږ نظامیان وزورول شول، وزپل شول، ووژل شول او د وطن فرار ته مجبور کړل شول. اوس چې دغه د فی وژنې بیا هم په ډیرو ولایتونو کې کیږي کسام د افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي چې په خوې د ته د قومي او د ځینو ستونزو د امنیتی سنځو رنگ ورکړی. خو اوس دغه هدفي وژنې باعث دي کی چې نظامیان هغه ژوند او امنیت نورم په خطر کې سي. له بلې خوا په بهر کې زموږ ځینې پخوانی چارواکي او نظامیان جنرالان چې د جبهه اعلان کړی ده دلته شاید ډیر په افغانستان کې هغه نظامیان ته د دوی دغه ځینې شعارونه ډیر په ضرر تمام شي.
د طالبانو حکومت ځینې چارواکي په دې وروستیو کې په ځینو نړیوالو او سیمه ییزو ناستو کې دوی د مسؤلیت خبره کوي. دوی وایي چې دوی یو مسؤل حکومت په توګه عمل کړی دی، نو که داسې هدفي وژنې دوام پیدا کوي او دوی په وضعیت باندې کنټرول نه لري یا قصدن داسې کړنې کوي نو طالبان واقعا څونه د یو مسؤل حکومت په توګه مطرح دي اوس فعلاً د افغانانو لپاره؟
د طالبانو د حکومتداري په سر کې هم لوی مشکل دا و چې هغه خپل جنگي قومندانان چې په هغه ولایتو کې جګړه کوله له پخوانی نظام سره هغه د والیانو د قومندانانو د امنیت د رسانو په توګه نورو چارواکو په توګه حکومرل چې غوی خپل د اسلامي امارت نومر بد کړی دی. تاسو سم نه کړی په ډیرو ځایو کې وژنې کړي دي. هر څوک د خپل ولایت نه خبر دي. زه کولی شم د خپل ولایت پاک لري معلومات وړاندې کوم، مګر معلومیږي چې هغه ولایتي چارواکي سم اطاعت نه کوي او په خپل سر هم ځینې عملونه ترسره شوي چې دوی بیا د قومي بڼه ورکوله. زما په اند که چیرې د دغه سو کړنو مخه ونه نیول شي دا به واقعا یو لوی ناورین او نړیوال او داسې بشري ادارې هغه ادارې چې د بشر د حقوقو ملاتړ دي هغه به خپل غږ نورم لوړ کړي. د دې د مخنیوي لپاره د افغانستان د اوسنیو حکومت نه موږ هیله لرو چې د خپلو امنیتي او کشفي ارګانونو په ولایتو کې باید سړن وکړي، هغه خلک چې وسم غواړي چې افغان وژنو کې د غو د مخنیوي لپاره د غو د کارونو د لری کول لپاره د ګوښه کول لپاره باید اقدام وشي.
د امنیتی چارو شنونکی احمد خان اندړو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د خوست ولایت د تنه ولسوالۍ پر ځینو سیمو سخته ګلۍ ورېدلې چې له کبله د یو شمېر خلکو کرنیز فصلونه له منځه تللي دي. د سیمې اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. بلخوا په خوست کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په تنیو کې د شوې ګلۍ د زیانونو د ارزونې لپاره د سروې ټیمونو ته دنده سپارلې ده.
د دوشنبه په ورځ د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیلو او نریزو په سیمو سخته ګلۍ شوې چې له کبله د خلکو زورګونه جریبه د غنمو فصلونه میوه لرونکي ونې او ترکاري له منځه تللي دي. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دوی خلک ډېرې لږې کرنیزې ځمکې لري چې فصلونه ورباندې کري، خو هغه هم د ګلۍ له وجې په بشپړ ډول له منځه ولاړل. سیمهوال له اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته ورکوونکو بنسټونو غواړي چې دوی سره دې اوختو زیانونو ته په کتو مرستې وکړي. د تڼۍ د ترخیلو اوسیدونکي بختا جان آزادۍ رادیو ته ویل
د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل په سیمه او د ناریج د سنگیړه په سیمه دغه ګلۍ شویتو دغه منطقه واریدو چې د بزرګونو جربه زمکه ځان در سوال دي تر څنګ ونه کړی دي موادور ونه مانځکه و فاصله ختم کړی دي سبزی ختم کړی دي. ان خار کې دلته نه کاروبار نشته، واز کرنه ملدری بس یو خلک یې پټای دی یو غپو دی نه داسې بل څه نشته.
د سیمې دوه نور اوسیدونکي هم وایي چې د سیمې خلک په اقتصادي لحاظ کمزوري او بیوسه دي او د دې طبیعي آفت په مقابل کې مرستو ته اړتیا لري.
نوم مې نوربخش جان خاکیار دی، د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل کلی اوسیدونکی یم. چې کومه ګلۍ وشوه په دې کې بزګرانو ته مالي تاوانونه ورسېدل. د دولت څخه مو هیله ده چې په دې برخه کې له دوی سره کومک وکړي.
نوم عرفان اریان دی، د خوست ولایت تڼۍ ترخیل کلی اوسیدونکی یم. نن مسپښین مهال چې کومه ګلۍ وشوه بزګرانو ته یې د زراعت په برخه کې زیات مالي زیانونه ورسول. د دولت څخه مو هیله ده چې په اړوند برخه کې له دوی سره کومک وکړي.
بل لور ته د خوست ځایي چارواکي وایي د تڼۍ ولسوالۍ په ځینو سیمو باندې د شوې ګلۍ د زیانونو د ارزونې لپاره د سروې ټیمونه ګمارل شوي چې له ارزونې وروسته به هغوی سره د مرستو تابیا وشي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
متاسفانه چې پرون د تڼۍ ولسوالۍ کې سخته ګلۍ شوې ده. رښتیا یې هم د خلکو میوهداري ونې د سبزیانو او د غنمو فصلونه ډېر خراب کړي دي. د خوست ولایت د ناڅاپي پیښو سره د مبارزې ریاست په همدانن تصمیم نیولی دی چې سیمې ته لاړ شي او هلته دا زیانونه هم وګوري. څومره مرستې چې د دوی سره په لاس کې شته هغه هم ورته ورسوي. د دېغې نه علاوه نورو موسساتو نه د هغوی دپاره یو څه غوښتنه وکړي.
یاد دې وي خوست ولایت داسې اقلیم او آب و هوا لري چې د کرنیزو فصلونو د پخېدو په وخت کې ورباندې ځینې وختونه تیز بارانونه کېږي، سیلابونه راوځي او په ځینو سیمو سخته ګلۍ کېږي چې کرنیز فصلونه له منځه وړي او یا یې سخت زیانمنوي. تر اوسه په خوست کې د کرنې د ادارې او د کرنې د برخې د موسساتو لخوا د داسو نباتاتو او غلودانو کرل نه دي دود شوي چې له پرلپسې بارانونو او ګلیو یو څه خوندي وي او د پام وړ حاصلات هم ورڅخه ترلاسه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې یوې محکمې هغه خبریال په 25 کاله بند محکوم کړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په مسله کې د کرملن سخت منتقد بلل کیږي. د برتانیا حکومت د دغه خبریال چې د روسیې او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري د محکمې او محکومېدو پر وړاندې سم دستي غبرګون وښود او د محکمې لخوا هغه ته دغه سزا یې د روسیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو سخته سزا بللې ده. نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د موسکو محکمې نن خبریال ولادیمیر کارامورزا چې د روسیا او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري او د کرملین یو تر ټولو سرسخت منتقد بلل کیږي د خیانت او نورو مواردو په تور په 25 کال باندې محکوم کړ، خو نوموړي پر ځان لګول شوی تورونه رد کړی دی. د مسکو ښار محکمې چې نن دوشنبه نوموړی محاکمه کاوه سالون له خبریالانو، ډیپلوماتانو او د هغې ملاتړو ډکو. کارامورزا چې څه باندې یو کال مخکې د روسیې د وسلوالو ځواکونو په اړه د غلطو معلوماتو د خپراوي په تور نیول شوی، د ده په خبره نږدې دوه ځلې چې د زهرو په وسیله مسموم کړی شوی او له مرګه بچ شوی دی. خبریالانو ویلي کارامورزا چې د محکمې په خونه کې د شیشې تر شا غلی ناست و او د قاضي خبرې اورېدلې، د اعتراض په توګه روسیه به آزاده شي شعار ورکړ. د روسي خبري رسنیو د هغه د مدافع ټیم دی وی غړي ماریا اسمنت له قوله ویلي چې وای دغه پریکړه په وړاندې به د استناف غوښتنه وکړي، ځکه د دوی په باور په هغه کې یو شمیر حقوقي سرغړونې شوې دي. د محکمې دغه پریکړه په وړاندې نړیوالو سمدستي غبرګونونه ښکاره کړي او دغه خبریال د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د برېټانیا حکومت د محکمې دغه پریکړه د روسیې په معاصر تاریخ کې د هغه چا لپاره تر ټولو سخته سزا بللې چې د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې په وړاندې پر کرملین انتقاد کړی دی. د برېټانیا حکومت په یو بیان کې ویلي یو څلوېښت کلن کارامورزا ته چې د درې اولادونو پلار دی د سیاسي انګیزې پر اساس دغه سزا ورکړل شوې ده. په بیان کې همدارنګه ویل شوی چې په برېټانیا کې د روسیې سفیر احضار شوی او برېټانوي چارواکي غواړي دا موضوع روښانه کړي چې برېټانیا له ښاغلي کارامورزا محکومېدل د عادلانه محاکمې د حق په ګډون له بشري حقونو څخه د روسیې له مسؤلیتونو سره په ټکر کې بولي. بیان زیاتوي نوموړي په زړورتیا پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی، هغه چې د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشور څخه بربنډه سرغړونه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر ولکر تورک له روسیې غوښتنه کړې چې له ځنډ پرته د کارامورزا خوشې کړي. هغه ویلي نوموړي ته ظاهرا د هغه څه په خاطر سزا ورکړل شوې چې هغه په آزاده توګه د عقیدې د څرګندولو له حق سره تړلې ده. ښاغلي تورک په یو بیان کې وویل هیڅوک باید د بشري حقونو د آزادۍ له حق څخه محروم نشي او له روسي چارواکو غواړي چې نوموړی ژر تر ژره خوشې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوبه د هر هیواد ملي پانګه بلل کیږي. شل کلمه مخکې د هر هیواد مهمه ملي پانګه انرژي وه، خو اټکل کیږي چې په نږدې راتلونکو کې به د ارزښت لپاره اوبه د تیلو ځای ونیسي. د اوبو په اړه د ازادي رادیو د ځانګړو راپورونو په لړۍ کې مودا ځل د څښاک اوبو ته کتنه کړې. هغه اوبه چې په افغانستان کې تر ډېرې ککړې شوي او د حکومت پر وړاندې له لویو ننګونو بلل کیږي.
د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د څښاک د پاکو اوبو موندل اوس ستونزمن شوي دي. د کندهار د لوی رباط اوسیدونکي فضل رحیم وایي د دوی د سیمې سلګونه اوسیدونکي د څښاک اوبه نه لري او لری سیمې نه په ټانکر کې د څښاک اوبه وړي.
یو مشکل دی نه برمو توالې د خلک دغه به سوبو دی په ټانکی کې نو زیاته او چالې ده. خلک ډیر زیات ستړي دي نو حکومت دې ته فمر نه ده کړی چې دلته د شنیشنې بندونه یا زمونه ستا اکه مستنه چې وټل شي ونه د زمندې په برتر راپورته چې ډیر ستړي دي. خلک زیات ستړي دي ځکه چې هم په پای کې شتون نه کړل او تاګه شتون نه نسته.
خلکو په خوا د اړتیا وړ پاکي او په مستقیم ډول له طبیعت تر لاسه کولې. دغه طبي سرچینې څاګانې ویالې سندونه او چینې وي. اوس دغه سرچینې تر ډیره یا وچې یا داسې شوي چې او به په اسانه د څخلو نه وي.
آب برای نوشیدن آب پاک نداریم. ما چهار تا درا دور از قریه میرویم آب را دست خود را دخر میاریم.
د پروان ولایت دغه اوسیدونکو هر ورځ څلور ساعته پلی مزل کوي چې کورنۍ ته د څښاک اوبه برابرې کړي. دای وای لکومی چینه چې موږ وبوراوړو انسانان او ساروی دواړه تری وبڅخي. خځه 2-3 کیلومتر لره واټن په سر او اوګو وبوراوړي. په خارونو کې د وګړو د شمیر له زیاتوالي سره پاکو اوبو ته لاسرسي هم ستونزمن شوی. په افغانستان کې حکومتونه هم ندي توانیدل چې په خارونو کې د اوبو رسولو چارې پراخ کړي. د افغانستان ډیر کم خلک د نلونو له اوبو ګټه اخلي، ځکه د دغه هواد ډیر کم سیمې د اوبو د نلیکو سیستمونه لري. الینا او جمشید د چاریکار یا ابو حنیفه خار دی وی سنډې اوسیدونکو دي.
ما اوجو یې مخریم هشته کاکوی ما ګلندارت میشه.
مونږ د ویالې وبسکو ماشومان مو ناروغيږي. مونږ پیسې نه درلودې چې د ټانکر اوبو پری واخلو. پلاستیک مو وهلی وو او د باران اوبو مو ټولولې. زری وختونه مو واړو ماشومان لګل چې کراچي او یا لاسونو کې اوبر اوړي. پویګو چې د ویالې وبو ککړې دي خو بیا هم سکو. لیو پلو دا وبسکو بل پلو مو بیاستونی په درد کیږي.
سمې خان نه سګلوندات میشان
مو از روی مجبوریت از روی ناچوری از یاب میگیریم استفاده میکنیم زیاتری وخت میجوشریم اما زیاتری وخت یاب در نهرج وجود نداره.
د چارو کتون کې د اوبو ککړوالی یو لوی ستونزه بولی چې په خارونو او کلیو کې خلک ورسره مخامخ دي. عبد الله هیواد په لندن کې د اوبو متخصص دی. هغه چې د برخه کې د ډاکټرا تر کچې زده کړې وایي هر کیمیاوي مواد یا هر ډول چټلې اوبه چې ځمکه کې جذبېږي کولای شي خارونو او کلیو کې د ځمکې لاندې اوبه ککړې کړي.
د بیلګې په توګه تاسو ته وایو چې موږ د جمهوریت په وخت کې کابل کې 650,000 موټر درلودل. هر موټر په هرو دریو میاشتو کې 4.5 لیتره موبایل بدلوي. هر لیتر موبایل 4 لیتره اوبه ککړوي. بل ستونزه د تشنابونو یا د چټلو اوبو ده. دغه لوړ پوړي ودانۍ هم چې جوړې شوي معیاري نه دي.
ښاغلی هیواد وایي د افغانانو 15-25% پورې عاید یوازې د هغو ناروغیو په درملنه لګیږي چې د ککړو اوبو له کبله ورته پیدا شوي وي. روغتیایي کارپوهان وایي د اوبو ناورین د هرې جګړې پرتله د ډیرو انسانانو ژوند اخلي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د خپلو مندنو له مخې ویلي چې د هرو 10 ناروغانو له ډلې د شپږو هغو د ناروغۍ لامل همدا ناپاکې اوبه وي. په دې موندنه کې ویل شوی چې د نړۍ په کچه د انسانانو د مړینې 6% لامل هم د چټلو یا ناپاک اوبو کارونه ده. د کابل پانتانی روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زدران په دې خبره کوي چې ناپاک اوبه کومې ناروغۍ رامنځته کوي.
ککړی اوبه د ایچ پایلوری ناروغۍ سبب کیږي. دا د معدې یو ډول ناروغي ده. اسالونه او پرازیتی ناروغي هم د ککړو اوبو له کبله پیدا کیږي. د ناپاک اوبو د چلو له کبله د تنفسي سیستم ناروغي هم رامنځته کیږي او ناروغ د مری په درد اخته کیږي.
متخصص ډاکټران سپارښتنه کوي چې خلک باید د څښاک لپاره د سرپټو کوهیانو او مخزنونو اوبه وکاروي. دوی وایي که خلک د ناچارۍ له کبله نورې اوبه څښي مخکې له استفاده باید ښه جوش کړي. ډاکټران وایي که څوک ناپاک اوبه جوش کولی هم نشي لک تر لګه دی او څه وخت لپاره د لمر وړانګې ته کیږدي چې تودې شي. دا چې افغانان د اوبو په برخه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنې لري د ځینو خبرې به واورو.
موږ د دولت صدا غوښتنه ده چې موږ ساته د برمی را ووي موږ ته نکي اوبه را پیدا کړي. موږ دا غوښتنه وچیږي و هم چې اوبه نه نو موږ د ستونزو سره مخ ده. مونږ چې جوړ څه د خو بيخي جوړ خبر
موږ ډېر د ستونزو سره مخامخ یو چې موږ ته یو بند وتړسي موږ ته یو د عدالت ورډ بانچ راته وتړسي موږ د اسر ډېر خوشاله کیږو. موږ به خپل یو کار جن واخلو. ژمنه مشتکار نکی دا مشتکار نکی دا غدا غجان دم چرته وترسی د ار غره په بیخ کې به ولی را شواسی مشتبه د ار ساج مر وکړو مشتبه زمونه به بیجو به برته بیجو
تر دوته باید د مون جوړ کی به ټانکی جوړ کی د خلکو کوروتو به ور کی وسپګه د کلی کې و برمه کار کوي پراغه باندې در مزګر وار نه نو کومه سم ده خل ده چې په اول کدان کې باندې مشتبه د مون جوړ کی پسې د دمو پسې مشتبه باید برمی و دغه ټانکی جوړ شي د کلی خلک وساسي
په تکلیف دغه چې دغه د خوراکو بلانه لرون د خوراکو بنسته په تکلیف دغونی په تکلیف چې ودغه دغه تواس فلاړی چې کډی جن بارکو.
ازادي رادیو د خلکو دغه او ورته نور غوښتنې د طالبانو له حکومت سره شریک کړي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت مرستيال فاروق اعظم یوازې د کابل او کندهار خرونو لپاره د خپل وزارت د پلانونو په اړه وویل.
پلان هاي قصير المده و طويل المده در قصير المده برای آبی آشامیدنی
موک لند محالا و اگد محالا پلان نلرو. دی لند وقت لپاره دی کابل دی الویدیز او جنوب اوسیدون کتا دی چخاک اوبه لی پغمان او مسحی ولسوالیون برابرهو. دی کابل دی شمال اوسیدون کتا لی سیاد یا پنشیر او دغراز شاو و روس بند دی چخاک اوبه برابرهو. دی کابل دی مرکزی سیمو او ختیز اوسیدون کتا دی لوگر لوبو گتا خستل کیگی. کندهار که هم ورت لند محالا و اگد محالا پلان نشته. هغویتا لی دهلی بند د څخاک او به برابرو
انتقال اب از بند دهلات در نظر است.
د شوی چړنو د پایلو لمخې د افغانستان تر ځمکې لاندې او په ځانګړي توګه لوی خارونو کې ککړې شوې دي. د اوبو د دغه ککړتیا لاملونه د ځمکې تلته د تشنابونو او صنعتي فابریکو د چټلو اوبو جذب د پاکونکو کیمیاوي موادو به دریغه کارونه او له حیواني او کیمیاوي کوډه استفاده خودل شوې ده. ترزمه کې لاندې اوبو سربیره د سندونو جهیلونو یا ډنډونو او ان لواورو او کنګلونو ویل کېدون کې اوبه هم صنعتي ککړتیا ولري چې لامل یې همدا د انسانانو صنعتي فعالیتونه دي. صنعتي فعالیتونو د ځمکې کره هم توده کړې او اوس په ټوله نړۍ کې حکومتونه او چاپیریالي فعالان کار کوي چې څنګه د ګلتوني ګازونو له ډیر زیانه انسانان وژغوري. د څښاک اوبو د پاکوالي لپاره اوس په افغانستان او نور نړۍ کې یو اسانه حل لار موندل شوې، خو لږ لګښت او تکلیف غواړي. دا د اوبو فلټرونه دي چې د کورونو په پخلنځیو کې نسبیږي او کولی شي تر 90% پورې ناپاکه یا ککړې اوبه پاکې او تصفیه کړي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. په افغانستان کې د څښاک د اوبو د ستونزو په اړه د اسدالله لودین تفصیلی راپور مو اورید. اسدالله لودین به په 15 دقیقې پروګرام کې چې شیبه وروسته پیلېږي ستاسو کوربه هم وي. خو لومړی خبرونه. روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 118 نوي زیږیدلي ماشومان د هغو ناروغیو له کبله مري چې درملنه یې ممکنه ده. دبلیو ایچ او نن پر ټویټر لیکلي چې باید د ژوند ژغورنې او د مور او ماشوم د ښې روغتیا لپاره چټک اقدامونه وشي. دبلیو ایچ او له دې مخکې پرون په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکې بللې او ویلي دي چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له کبله له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ کې د غورځنګ لغړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې غږ پورته کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په یو بیان کې ویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشی کېدو په اړه له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړي. د راپورونو له مخې د پنچیر محلي سندرغړی موسی شاهین د طالبانو له بنده خوشی شوی. د حق خپلوانو د امریکا غاګ رادیو ته تایید کړي چې شاهین د شاوخوا درې میاشتې بند له تیرولو وروسته پرون خوشی شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی ولې نیولی و. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندانی یا سنت کاموي ځواکونه نن سهار د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم مشر چې په منځني ختیځ او اروپا کې د تروریستي حملو په پلانونو کې لاس لري په نخښه کړی او په غالب ګمان وژلای دی. د قومندان ویلي پر دې مشر حمله د سوریه په شمال کې د هلیکوپټر په وسیله شوې ده. د امریکا پاوز د داعش دغه مشر نوم نه دی خودلی، خو ویلي دی چې دوه نور وسلوال هم په دې برید کې وژل شوي. او د اوکراین پاوز وایي سرتیرو یې پرون د ختیځ دونیتسک سیمې پر لیمان، بخموت، افدیفکا او مارینکا خارونو د روسیې څخه باندې شپته حمله شنډې کړې دي. د اوکراین د پاوز ستر درستیزنن په یو بیان کې ویل روسیې ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان وروښتي پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پاوز همداراز ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پاوز د زاپوریژیا پر یو شمیر سیمو د هوایي مدافع د S-300 سیستم په ذریعه 15 میزایلونه ویشتي او 24 هوایي حملې کړې دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې وروستۍ شپه ورځو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ملي ډیالوګ او ټول شموله حکومت غوښتنې تکرار شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست څو ورځې وړاندې دوحه کې له افغان سیاستوالو او نظر خوندانو سره خبرې وکړې او وروسته یې وویل ټول غواړي د خبرو له لارې د افغانستان اوسنۍ ننګونې او ستونزې هوارې شي. پر دې سربېره تېره اونۍ د افغانستان د ګاونډي ازبکستان په سمرقند ښار کې هم د ګاونډوي هیوادونو او طالب استازو ترمنځ غونډه وشوه او د افغانستان پر اوسنی وضعیت خبرې وشوې. د سمرقند د غونډې ګډونوالو هم له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. پښتني دادی چې دا ډول د نکتنې څومره مهم دي. په افغانستان کې د یو ملي بحث یا ډیالوګ امکان څومره دی؟ طالبان ادعا کوي چې حکومت ټول شموله دی، خو نورې خواوې ورسره نه مني. د ټول شموله حکومت واحد او حقوقي تعریف څه شی دی؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو شنونکي سید زاکر شاه سادات دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. تخنیکی همکار اشاره کوي چې دواړه قدرمن میلمانه سټوډیو سره وصل دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې لمشر سره به دا بحث پیل کړو. ښاغلی سادات، دا ډول لیدنې کتنې چې په دوحا کې وشوې، په سمرقند کې وشوې، تر دې وړاندې هم شوې، له طالبانو نه پکې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنې کېږي، د ډیالوګ د پیل غوښتنې ترې کېږي، په ټوله کې د دغو لیدنو کتنو او غونډو ارزښت او اهمیت په څه کې دی؟
مننه تاسو ته قدرمن لودین صاحب او محترم سادات صاحب ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. د سمرقند مجلس او کنفرانس ډیر با اهمیت کنفرانس وو، او د سمرقند د کنفرانس په اخر کې یو قوي اعلامیه هم خپور شوې ده. په دا اعلامیه کې د افغانستان د پاره د امن او صلح مسله، د استقلال مسله، او همدارنګه تروریزم او مواد مخدر د یو خطر پایس په دا اعلامیه کې سرګند شوې ده، او نور مطالب چې په دا اعلامیه کې راغلی ده، دا ټول نه تنها د دې کانفرنس ګډونوالو تشویش بیانوي د افغانستان په خاطر، همدارنګه د هغوی توجه او پیشنهادونه هم سرګند شوي ده په دا اعلامیه کې. په همدې خاطر دا یو ډیر قوي کانفرنس و، او د هغوی تذکرات هم چې مخصوصا د روسیې د وزیر خارجه ښاغلی لاوروف او د ایران د وزیر خارجه د طالبانو د سرپرست وزیر امیر خان متقی ته وړاندې شو، ډیر با اهمیت و، ځکه چې د هغوی تشویش او د هغوی د تلاشونه چې په دا شل میاشت کې لاوروف هم دا موضوع سرګند کرد او وزیر خارجه د ایران هم. مهم مسئله داده چې په افغانستان که متاسفانه واقعا دیر مشکلات موجوده، دا عینی مشکلات ده. مثال دا د تروریزم موجودیت په افغانستان که پدا اعلامیه که راغلی ده چه تقریبا لس خطرناک تروریستی گروپ لکه داعش، القاعده، جنبش ترکستان شرقی، تی تی پی پاکستان، اردوی آزادی بخش بلوچ، جندالله، جیش العدل، جماعت انصار الله، جنبش اسلامی ازبکستان او نور په افغانستان کې موجودیت لري.
سادات صاحب، په بخښنه سره، دغه ډلې چې تاسو یاد کړې په خوا طالبانو نه هم دا ډول پښتنې موږ کړې. البته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی یوازې د داعش موجودیت په افغانستان کې تاییدوي او وایي چې دا هم یو لوی ننګونه نه ده، اما نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت نه لري، او د دې په ټکو د دې ډول ډلو د موجودیت یادونه هم دغو ډلو ته کمپاین کول دي. په هر حال دغه په دوحه کې لیدکاته چې وسول ټام ویست له پخوانیو افغان چارواکو له نظر خاوندانو او د افغانستان مدني فعالانو سره وکتل، د دې اهمیت په څه کې دی فکر کوي؟ دا ټول هڅې سره ورته دي یا یو بل سره تړاو لري په یو ډول؟
خامخا یو بل سره خو تړاو لري، مګر د دوحه لیدنې کتنه دا کوم ډیر قوي اهمیت نه لري د افغانستان په باره کې. په سمرقند خو یو کنفرانس و چې دغه ایمونگ د افغانستان امسایگان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او همدارنگ ایران و روسیه اشتراک درلود، اما اگر په دوحه که خو یو عادی لیدنه کتنه و چه خاغل تانویست ده خانان سره او د قطر ده مسئولان سره و کتل، دا گمان نکنم چه دیر با اهمیته وی. خو معلوم دار ده امریکا ده منافع ملی پر بنیاد دالی د نکتل ترسل شویده، او متاسفانه بعضی مطالب هم په دوحه او هم په دغه سمرقند په کنفرانس کې چې مطرح شویده دا د منلو ور نه ده، نه تنها د طالبانو د پاره بلکې د ټول افغانانو د پاره، حتی ما ته دی حقوق د علم دی او شاګرد پایس د اصلا مفهوم نه د مثال دا
کوم برخه مثلا تاسو د منلو ور نه د کاغلی سعادت کې لګوازی کو
د مثال لودین سید د دولت ام شمول چې دا غک پورته کوي پورته شي او په سمرقند کې او تامستم دا مسله پورته کوي همیشه په دا شل میاش کې دا موضوع اصلا دولت ام شمول یعنی د حقوقي لحاظ نه اصلا کوم مفهوم نه در دولت ام شمول شیده نه په تاریخ کې دا مثال تیر شوی ده او نه په اوس وخت کې په جهان کې دا مثال موجود ده. اصلی مسئله په افغانستان کې یعنی موزلی اساسی داده لودین صاحب چې په افغانستان کې یو لوی حقوقی بحران او عدم مشروعیت موجود ده. په همدې خاطر باید جامعه بین‌المللی بخصوص سازمان ملل متحد او دا کنفرانسونه او حتی ایالات متحده امریکا مسئولان باید په افغانستان کې د دولت جوړولو په خاطر باید تلاش وشي. د دولت جوړولو په خاطر یوازنی اساس د حاکمیت قانون او د قانون اساسی استقرار ده. یعنی دولت د قانون پر اساس جوړیږي.
بله خلای سعادت، تاسو وایئ چې اول باید حکومت را منځ سي، هغه ټول حکومت چې تاسو تعریفوي له حقوقي پلوه بیا ورسته په ټول شمولي باندې بحث وسی. مننه کور ودان ورسته بیرته راګرځو، راځي چې د بحث بل ملما ته ورشو په لندن کې. خلای سعادت لندن هم را سره دی سید زاکر شاه. سعادت سعادت صاحب تاسو ته هم خره خلاص وایم، څه فکر کوي له سیاسي پلوه طالبان به څومره چمتو وي چې مثلا د پخوانیو افغان چارواکو سره یا له پخوانیو افغان سیاستوالو سره یو ډیالوګ پیل کړي، ځکه د دغو لیدنو کتنو هغه نچوړ یا خلاصه دا ده چې پخوانی چیرې یا پخوانی افغان چارواکي له طالبانو غواړي چې باید په یو ډول په حکومت ورګټ کې په حکومت کې ورته ځای ورکړي. فکر کوي د دغه سی یو ډیالوګ امکانات شته په افغانستان کې؟
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن لودین صاحب، معزز سادات صاحب ته او تاسو ته پروګرام ولیدون کوته. پاسل کې د دې غوټي یا د دې غمیزې تاریخچه لګر د څه وګدا غونته ده په لندو کې سره د څه نشي خلاصه کولای چې دا ټول غمیزه د څلور څلوېخ کلونو څړې راولې په یو ځکه خلاصه کیږي او ډېری خلک یو زموږ گاوند ملکونه هر یو په خپل نوبات سره خپل د ګټو په لټه کې دي او هر یو خپل مشخص بخنه غواړم به دا وایم په ډېر وضاحت سره د فارغ د ډیپلوماسۍ نه چې خپل مخصوص افراد لري په افغانستان کې چې د دوی په لاس روزل شوی دی او د دوی څه فکر کوي چې د خپل ګټې د دوی په وجود کې خوندي کول غواړي. او په هغه جمله کې پخوانی په اصطلاح جنگ سالاران هم شامل دي، حتی پخوانی دموکراتان هم شامل دي، حتی ټکنوکراتان هم شامل دي. دا چې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې څوک دا قضاوت وکړي، دا چې په اصطلاح زړه سوانده نه مې گاونډ کې څوک لیدلی نه په نړۍ کې. افغانستان واقعیت د دې خبره داده چې شدیدن د تزرعت لري چې یو ملي نظام رامنځته شي، ملي مشروع نظام رامنځته شي، د ولس په خپخه نظام رامنځته شي. مګر هدف دا باید نه وي چې پرونی آزمایل شوی په اصطلاح زړی پرزی یا جنگ سالاران دوباره په ولس باندې وروتپل شي، او هغه هم یا د نړیوالو د ګټو د تحفظ په خاطر او یا د گاوند.
خاغلی ساده تاسو څه فکر کوي، آیا دغه د سمرقند غونډه چې وڅوله هلته مثلا د ایران د بهرنیو چارو وزیر خاغلی عبداللهیان وازی ویل د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته چې موږ پته مې یو د دوه کله چې تاسو ټول شموله حکومت جوړ کړي دلته په دوه کې هم غاک پورته کیږي چې ډیالوګ دی پایل سي، نو د دغه غونډو یا دغه نړیوالو یا سیمایزو قدرتونو غوښتنې څه فکر کوي؟ همدا چې په خوانی چیرې د یا په خوانی افغان چارواکي د حکومت ورګړ شي او کنه دوی په مجموع کې غواړي چې یو ملي حکومت لکه څنګه چې تاسو وایئ چې به په لاوه کسان دې پکې وي رامنځته شي؟
ما مخکې ارزو نه وکړه چې گاونډیان خپل د ګټو لپاره خامخا خپل هڅې کوي، خو کبیر براله نشي ویلې نو په لفافه کې دا خبرې کوي. اما موږ تاسو د تیر تخخي تجربې په پام کې باید ولرو، موږ ولیدل و مو ازمایل په دې پاتې څلور لسیزو کې چې موږ د دغسې یو غټ ستونزې سره مخامخ یو چې دغه ګاونډیان د دغه لاسوهنه سره سره خپل ځانګړي استازي لري په مکتیوات کې، او د هغوی په وجود کې دا د خپل ګټه لټه کې دي. کچیر واقعا افغانستان ته داسې ټول شموله نظام ضرورت وي چې باید وي، او د مسلک په اساس، د تعهد په اساس، د مختلفو ټولنو مختلفو وګړو مختلفو قومونو نه، دا په دننه افغانستان کې حل کېدلی شي. مګر دا چې بیا دا نور بهرني ملکونه یا ګاونډ ملکونه د دې په لټه کې دي چې پرونی جنگ سالاران بیا دوباره وتپي په خلکو باندې، دا به بل ستره جفا ده د افغان ولس د راتلونکي سره. یو ځل بیا تکرار د تاریخ دی له بده مرغه.
او کور ودان سلامات سي ورسته بیرته تاسو ته راګرځو. به دې خبرې کو چې په کور دننه د ډیالوګ پایل یا د خبرو پایل څومره مهم دی او څومره امکانات شته. ډیره مننه بیرته راځو د حقوق پهانو د ټولنې مشر ته ښاغلی سادات. تاسو څه فکر کوئ دغه د دوهې په لیدو کتو کې ټام ویست واضح یادونه وکړه چې دغلته د ډیالوګ یادونه وشوه او د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره خبرې مهمه بلل شوې؟ د ستونزو ښکارا یادونه نه ده شوې چې ستونزې او ننګونې په افغانستان کې څه دي. ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یو لوی ستونزه یا ننګونه حقوقي بحران دی په افغانستان کې، هغه چې تاسو ویل چې حکومت ستام مشروعیت نه لري. نورې کوم ستونزې او ننګونې دي چې فکر کوي په اړه خبرې کول یا ډیالوګ مهم دي؟
محترم لودین صاحب، اصلی موزله په افغانستان کې سیاسی موزله ده، ځکه چې په افغانستان کې که حکومت موجود ده، د طالبان اقتدار ته د حقوقي لحاظ نه مونږ او تاسو کولی شو چې حکومت د فکټو افغانستان ورته وایو، او دوی خپله هم حکومت سرپرست وایي. معنای دا ده چې دا د طالبانو حاکمیت این دی په افغانستان کې، د طالبانو حکومت یعنی د فکتو حکومت، حکومت بر سر اقتدار دی، مگر متاسفانه دا حکومت مشروعیت نلری، او دا بحران حقوقی معنای داده چې په افغانستان کې اوس د قانون مسله د حاکمیت اصلا مطرح نده، اساسی قانون مطرح نده. یعنی موزلی اساسی په افغانستان که داده چې اصلی کم بود چه دولت باید را منستشی، ملی، مشروع، مقتدر دولت د قانون او عدالت پر بنیاد. د دې دولت در آتک بخاطر معلومدار چه باید یو منشور ملی، دا منشور ملی ما از طول افغانان دپاره دا قانون اساسی ده. د دې قانون اساسی در آتک بخاطر معلومدار ضرور ده چه یو لوی ملی گفتمان مطرح شی، یو لوی دیالوگ مطرح شی. مگر متاسفانه په دوحه کې او دا په داشل میاش که مونږ او تاسو ګورو چې د تام ویست تگ را تک او د نور دولتونو نمایندگان چه راضی دا مطالب مخشوش مطرح کوي. دا مثلا مثال دا دیالوگ تام ویست وای چه د افغانستان نمایندگان سره، دا کوم نمایندگان دی په دوحه کې؟ اصلی نمایندگان د افغانستان په افغانستان کې دا مستمن خلق، دا فقیر خلق، دا د افغانستان اصلی اکثریت ده. دوم اکثریت په افغانستان کې ځوانان دي. دریم اکثریت په افغانستان کې ښځو دي. دا د دوی نمایندگان خو الته تشریف نه درلود په دوحه کې. یعنی مخاطب باید ملت افغانستان وي، د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو مذاهبو خایسته نمایندگان باید مخاطب بی.
بله.
متاسفانه دوی یو دست حرکت کوي چې گواکی افغانستان خلاصه کوي د طالبانو یا دغه پخوانی فساد سالارانو. په همدې خاطر دا نتیجه نه ورکوي، دا یو چال و تال ده، دا همغه د پخوانی کجدار و مریض سیاست تداوم دی.
کور ودان سادات صاحب ډېره مننه. لندن ته ورځو بل میلمه ته. څه فکر کوئ ښاغلی سید ذاکر شاه سادات؟ طالبان د همشموله حکومت تعریف ځان ته لري. دوی وایي چې حکومت همشموله دی، البته له قومي پلوه ټینګار کوي چې پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، له هر ټبره استاد لري، اما له فکری په لور په دې باندې انتقاد ده چې له فکری په لور مثلا ټکنوکراتان یا ډیموکراتان یا مثلا د مخالف نظر پلویان یا مینوال نسته د دوی په حکومت کې. نړیوال هم ورسره دا خبره نه مني، د سیمه او غوند هیوادونه هم ورسره نه مني. څه فکر کوي څه کول په کار دي چې دغه د ټول شموله یا پراخ بنسټ حکومت یا واضح تعریف رامنځته شي؟
د پراخ بنسټ حکومت تعریف نه هغه شان دي چې طالبان یې کوي، او نه داسې شان دي چې دا په اصطلاح د نړیوال یا غوند ملکونه وي. لکه څنګه چې قدرمن سادات هم اوس ورته اشاره وکړه، دا د هغه ولسونو حق دی چې هلته موجود دي، او تر ټولو مهم تعهد او مسلکیتوب دا ډېر اړین بوله مالته په هغه هېواد کې چې یو اساسي قانون مطرح لا نه وي، د یو اساسي قانون پر بنسټ باندې دا شیان نه مطرح شوی. دا ټول شموله چې په اصطلاح د قومونو افراد وي لاکن پوهه ورسره نه وي، یا د قومونو افراد وي ګویا پرونی معامله ګر وي یا فاسد شخص وي، دا ټول شموله نه ده. دا یو بل جبر دی د زمان چې په افغانانو باندې تپل کیږي.
نو ولس خو دا مهال ویل کیږي چې ولس سانسور کیږي، ولس تر فشار لاندې ده. البته دا د نړیوالو بنسټونو ملل متحد اندېښنې دي، ولس وای تر فشار لاندې ده، خبره نسی کولی. هغه کسان یا هغه مدني فعالان چې په یو ډول انتقاد کوي، نیوکه کوي یا په رسنیو کې یا په ټولنیزو شبکو کې، هغوی نیول کیږي، زندان ته اچول کیږي. فکر نه کوي چې بل لار نشته؟ همدغه کسان چې له افغانستان بهر دي همدوی به د ډیالوګ غوښتنه کوي.
لا غوښتنه خو به خامخا، لکه موږ بهر ناشو دا غوښتنه کوو، دا د افغان ولس په استازي توبې کوو، لکه د دې لپاره نه کوو چې ځانځاني خپل ځان پکې مطرح کړو. د افغان ولس ته باید دا حق ورکړ شي، بې له شکه چې دننه کې دا سخت سرسام کوونکی حالت دی. هیڅوک په آزاد خبر اصل چې لازم ده نشي کولی، خپل د حق خبره نشي کولی، یا په اصطلاح هغه څه چې لازم دي په هغه ټولنه کې چې د تنقید په دې معنا نه دی چې څوک چا سره دښمني لري. تنقید د اصلاح په نامه دی. موږ هم چې کوم تنقید کوو، که طالبان باندې دا بده لګېږي، دا بده دي خوښه یې، خو موږ دپاره د وطن ملي ګټې مطرح دي، او افغان ولس ته هر وګړي ته باید دا شی همداسې وي. خو دا چې نړیوال کوم څه وایي یا ګاونډ کې څوک څه وایي، بیا دوی مشخص داسې افراد رامخکې کوي چې تیر تاریخونه کې څو څو ځله بدنامه شوي دي. بیا دا ما مخکې مرزونه وکړه، دا لوی جبر دی په افغانانو باندې چې تل دوباره هغه ازمایل شوي پرزې زړې پرزې راکارې چې سبا ته بیا ټولنه دی او بل بدبختی سره مخامخ کوي. بنا ان مسلکی افراد هلته، مصادق افراد هلته په دننه هېواد کې شتون لري، بې له شکه طالبان ته دا په کار نه دی چې داسې په اصطلاح انحصاري حکومت وکړي. که هر څوک طالب یا د طالب مفکوره لري په نظام کې به وي، او که نه وي بیا د اعتبار وړ نه دی. دا خو موږ تېر څلور لسیزه کې وازمایل دا شیان. دا افغانستان یو قهقره ته وړي. طالبان باید دن لاس په سر شي، او هر څه عاجله باید د دې لپاره چې یو مشروع نظام رامنځته شي، د افغان ولس په خوښه باندې نظام رامنځته شي. بې له شکه افغانستان یو اسلامي هېواد دی، د هماغه اسلامي قوانینو په بنسټ دی رامنځته کی، خو د ولس رایه باید ولري.
او سلامات او سي تاسو د ولس رائے ته یادونه وکړه. بیرته راګرځو خاغلی سادات ته په ډنمارک کې. څه فکر کوي بحث هم لګی چې به پاتې دی راځي سره راټولې کوچې امکاناتو باندې به خبرې کوو؟ ممکن ارمانونه یا هیل زیات وي، اما په افغانستان کې راځي اوسنیو امکاناتو ته پکتو بحث وکړو. اما غدي چې ولس انتقاد نشي کولای، یا مدني فعالان په زغر د انتقاد نشي کولای، له بهره به غوښتنې کیږي د ډیالوګ. عملاً څه امکانات شته خاغلی سادات چې طالبان یو څه انعطاف وښیي، له ولس سره مثلا غاړه غلی سي، د ولس غوښتنې ومني، که ټول ټاکنې نه مني حداقل د لویې جرګې یا مثلا نورې لارې چارې دي چې خپل مشروعیت په ترلاسه کولی سي، حداقل د هیواد دننه امکانات څومره ویني تاسو ښاغلی سادات؟
محترم لودین صاحب، امکانات خو موجود ده په افغانستان کې، مگر اصلي مسله دا ده چې طالبان باید ومني چې طالبان د افغانستان یو واقعیت ده، مگر د افغانستان یا د یو برخ واقعیت ده. دا ملاکراسی چې طالبانو ټینګ کړی دی په افغانستان کې، د دوی د خاص شریعت پر بنیاد، دا د ټول افغانستان نظر نه ده. افغانستان یو اسلامی واد و دی او بوی. اصلی مسئله بحران د مشروعیت ده. بحران مشروعیت معنای داده چه خلق باید خپل حکومت و تاکی پامده خاطر داده حاکمیت ملی مسئله مطرکیگی ده طول و قوانی بیندلی قوانین و قواعد و پربنیاد او ده افغانستان ده اشپک قانون اساسی چې تیر شوی دی په افغانستان کې د هغوی پر بنیاد حاکمیت ملی د افغانستان د خلکو اختیار ده، د افغانستان د ملت اختیار دی. پامدی خاطر د مشروعیت د بحران د حل کولو دپاره باید خلکو ته مراجعه شي. په افغانستان که باید انتخابات شي، که انتخابات ممکن نوی، رفرندوم شي، که رفرندوم ممکن نوی، یو انتخابی لوی جرگه باید رامنسته شي. یعنی خلکو ته باید مراجعه شي. متاسفانه اصلی مصیبت داده چه د طالبان و مشرتابه، د طالبان و مشرتابه زانته یگانه اولی او آخری حقیقت بودی په افغانستان که او دا اصلی مصیبت تاسو د فکر مثلا مطرح کرد. یعنی د طالبان چی دی؟ اصلا د غوی جنجال طالبانیزم دی. یعنی د طالبان و مشرتابه تندروانه تعبیر و تفسیر د اسلام نه، چه دی پاکستان د دیوبند نه الهام اخلی. په همدی خاطر دا یو لوی استون زده. اصلی مصیبت دا د تعبیر طالبانیزم دی.
بله.
په همدی خاطر ایمون ولاندیز، ایمون دی طولنی ولاندیز داده چه خلکو ته مراجعه وشی، چه پا افغانستان که باید یو لوی ملی چتر رامنسته شی. دا ملی لوی چتر دا پا وست وقت که قانون اساسی، یعنی یو موقت قانون اساسی چه لار خلاص کلی دیده دی باره چه ده خلکو نظر سرگند شی، ده خلکو نظر واخستل شی.
ډیره مننه کور موادان سلامت او صحیح بحث راټولو. ښاغلی سعادت په لندن کې ورزو باسر سره راټولو. پای ته رسو. د ولس د رای یادونه وشوه، د انتخاباتو ټول ټاکنو یادونه وشوه، او کانتر کمه د یوې انتخابي یا انتصابي لویې جرګې یادونه وشوه. او ښاغلی سعادت ویل چې په افغانستان کې امکانات هم شته. له سیاسي پلوه طالبانو ته څومره مهمه ده؟ د واک دادی تقریبا دوه کاله شاوخوا پوره کېږي، تر اوسه هیڅ ډول نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. په کور دننه هم ویل کېږي چې له حقوقي پلوه مشروعیت نه لري، حکومت اقتدار شته، مشروع نه ګڼل کېږي له حقوقي پلوه. څو کې طالبان او آیا تاسو طالبانو کې دا ورتیا یا دغه زغم ګوري چې بلاخره ولسته به مخه کې یو دغه ساده سب چې کوم سپارښتنه وکړي دا عملی کې؟
د دنه بغیر بل لار شتون نه لري. کچېره طالبان د ولست رای ته تمکین ونه کی، د نړیوالو په اصطلاح قوانینو سره ځان د تعامل لپاره برابر نه کی، دا ممکنه نه ده چې دا رقم نظام څوک په نړۍ کې ومني. افغانستان د دې نړۍ په هغه کې یو وړکی کلی دی او مجبور و مکلف دی چې د نړیوالو قوانینو د تعاملاتو سره ځان برابر کړي. بناً په دننه افغانستان کې د مسلکیتوب پر بنسټ او د یو اساسي قانون په رڼا کې د یو نظام رامنځته کول، هغه ته مشروعیت په دننه هیواد ترلاسه کول چې د هغې پر بنسټ بیا نړیوال تر تاسې اړیکې یا رسمیت پیژندلې ته لاره هوارولی شي. دا چې تاسې دا د اهل خلاحت په نامه یې کوئ، د بابا غانو په لویه جرګه باندې کوئ، دا چې دا د ولس رایې ته د انتخاباتو په طریقې کوئ، مجبور و مکلف دي چې دې ته تمکین وکړي او دا کار وکړي. د دنه بغیر دا انزوایي حالت هم په خپله دوی په انزوا کې پاتې دي، هم یې ولس یرغمل نیولی دی کې ولس ډېر بدبخته شوی په تیرو څو لسیزو کې، هم ټول زیات ولسیان من شوه ده. بنان طالبان ته په کار ده چې جرأت دی وکړي، دونه په ځان باور باید ولري. دوی خدایم وایي چې ولس زمونږ سره ده، او 100% نفوس د دې ولس زمونږ سره. که ولس سره ده نو به ویره ده چې شي نه ده، خو میدان ته راووځه.
ډیره مننه کور ودان سلامت اوسې درنو میلمنو. زموږ بحث همدلته پای ته ورسید. یو ځل بیا له تاسو د افغان حقوق پهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو له افغان شنون کې سید زاکر شاه سادات صاحب څخه ډیره مننه. زمونږ خبرونه دوام لري. په راتلونکي ساعت کې البته په دوهم نیمای کې همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي.